خدا نگهدار.
السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې پر شمشاد تلویزیون باندې د نننی بریت او د غراز د ډیورن کرخې په اړه د انګلستان د سفیر د څرګندونو پکله د مشرانو د جرګې د عکس العمل په اړه وایي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د خبرونې په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د شمشاد پر ټلویزیون نننی وسلوال برید کې درې کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یو ویشت نور ټپیان دي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن یو بار بیا په اسلام آباد کې د فساد پر ضد یوې محکمې ته وړاندې شو. بشپړ خبر نو باورئ. د عامه روغتیا د وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرو ازادي رادیو ته ویلي چې د شمشاد پر ټلویزیون نننی وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو ویشت کسان ټپیان شوي دي. نوموړي وویل ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي او له وژل سوو څخه دوه تنه عدلي طب او یو جسد هم کور ته لیږدول شوی دی. بلخوا شمشاد ټلویزیون چې د دې برید له کبله یې خپرونې ځنډیدلې وې بیرته خپلې خپرونې پیل کړي دي او ویلي دي چې پر ودانۍ برید پای ته رسیدلی. د کابل د امنیه کمانډانې چارواکو لږ تر لږه په دې برید کې د دوو برید کوونکو ګډون تایید کړي او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتنو. دوی وایي چې په لومړۍ فایل کې د بریدګرو د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ ساتونکي وشلې دي. د داعش وسلوالو ډلې سره یوې تړلې رسنۍ عاما کویلی چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالو ډلې وسلوالو یا داعش کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. دا په تیر یو کال کې د رسنیو پر مرکزونو دویم ډله ییز برید دی چې د داعش وسلوالۍ مسؤلیت پر غاړه اخلي. تر دې مخکې په ننګرهار راډیو ټلویزیون هم داعش وسلوالو د یو خونړي برید مسؤلیت منلی و. د ناټو عمومنشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې څرګندونې کولې وویل دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ زیات کړي او یوه هم دغلته د سرتیرو زیاتول دي. ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 14000 سرتیري دي او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابرې وي. په ځانګړې توګه زموږ ډېر تمرکز به پر ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې مهم ثابت شوي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو باید چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی شي. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې پر جمعتون او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما په یو ریپورت کې چې نن خبر کړ ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جمعتون مذهبي مشانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي دي چې تر 300 زیات ولسی خلکو ته مرګ شو بلاړولې. دا یونما په دې رپورت کې چې روان میلادي کال د فایل رئیس تر اوسه پکې وي د افغانستان پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو بریدونه مستند شوي راغلي چې په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 201 شپته هم وګړي وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورن ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې واړه یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن کړي. دا تورونه د پاناما د پاڼو لرسوایي وروسته پر دوی پورې شوي دي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې قضیې دي په یوه قضیه بدل شي. نواز شریف د نومبر په درېمه نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ چیرې چې میرمن تر درملنې لاندې ده. نو مولا تیره میاشت محکمې لخوا پر رسمي توګه تورن شو. هغه پر خپل بیګناهی ټینګار کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پینګیانګ پر اټومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدل. ولسمشر ترامپ په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښونه په زیاتې دودي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه موضوع وي. نوموړی د جنوبي کوریا سره د آزاد سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ولسمشر ترامپ چې نن شمالي کوریا ته ورسید، نو دغلته یې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي کړکېچ په اړه په مثبته یادونه پایل وکړه. ویل بلاخره به دا هڅې کار ورکړي. ترامپ دا څرګندونې په جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي کمپ هامفریاس کې امریکایي او کوریایي سرتیرو ته کړې دي. او د امریکا ته دفاع وزارت وروسته لدی چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګو چې د یمن حوثي وسلوالو ته د هغه توغندي ورکړي چې د ډلې د شنبې په ورځ د ریاض پر لور وتوغبه. د پینټاګون یو ویاند سعودي عربستان لدی قبل وستای چې د پوینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي اغیانو ته وسلو ورکولو څخه پرده پورته کړه. د پینټاګون دی ویاند ویل واشنگتن بل ریاست سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول اجمل ان څه خبرېدل. چارواکی وای پر شمشاد تلویزیون باندې په نننۍ حمله کې لک تر لګ درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. د افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې دا برید جنگی جنایت بلل دي.
ریګستان شورابک په کورک کې پرسونل دلته په مرکز کې خدمت دي. اته په خاخریس کې په دې نږدې وختو کې څو مکاتب د ځینو ستونزو یا
بخې دا په کندهار کې د خونځې د تړل کېدو په اړه د چارواکو سرګندونې دي. او اوس هم د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې د مشر خبرې اورو چې د شمشاد تلویزیون پر ودانۍ د برید پاړه کړي.
په ملکي اهداف باندې حمله د جنگي جنایت دي. په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي.
دروان خبرونه پترس کې د هموري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو پترس کې د ملکی وګړو د مرګ شوبله دی. داو پړه شواهد نه دی موندل شوی. مشرانو جرګي او شمیر غړو د ډیورن کرخه پړه په افغانستان کې د برتانیا سفیر پر سرګندونو توند انتقادونه وکړل. په کندهار کې درې ولسوالۍ داسې چې هیڅ خونځې پکې فعال نه ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. افغان چارواکي د شمشاد تلویزیون پر ودانۍ په نننۍ حمله کې لک تر لګ درې کسان وشل شوي دي او یو شنور ټپیان دي. همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، چارواکي وایي چې برید پای ته رسیدلی دی، د دې ټولو پیښې په اړه وروستي جزئیات مو راټول کړي وي، څه دي؟
سلام وړاندې کوم. د شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو حمله کوونکو له حملې 100 ساعت وروسته بیرته خبرونه پیل کړي. د شمشاد تلویزیون مسؤلانو لا تر اوسه د دې حملې د دقیق مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو.
یک نفر از گاردای تلویزیون شمشاد را شهید ساخته و داخل ساختمان
د شمشاد تلویزیون یو ساتون کې شهید کړي او ودانې تر نه وتی. د تلویزیون ساتون کې دوی سره نختی او یو حمله کوونکی وژلای دی، بل حمله کوونکی ودانې تر نه وتی چې ورسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې پر شمشاد تلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یو وشتنه ټپیان شوي دي. د شمشاد د خبر د څنګه یو مسؤل منیر احمد نوري ویلي د دې تلویزیون یو شمیر کارکونکو چې 100 ساعته د شمشاد تلویزیون په ودانې کې ګیرپاتی وو ژغورل شوی دی. پر شمشاد تلویزیون نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. دا لومړنی خصوصي تلویزیون دی چې په کابل کې پر دفتر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوی و چې سبا د شلو تنو ته پکې مرجوبله اوختی و. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د سانګې مدیر عبد احساس رسنوی ته ویلي چې د شمشاد ډیر شمیر خبريالان او کارکونکي د خیخو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. پر شمشاد خصوصي ټلویزیون د وسلوالو مخالفانو حملې د رسنیزو او دولتي ارګانونو غبرګون هم راپارولی دی. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار د دې جرګې په نننۍ غونډه کې په دې اړه وویل: دای وای پر شمشاد تلویزیون حمله چې یو رسنۍ ده او د خلکو غږ دی په ټینګه محکومه وو. دا د خلکو پر هنجری د بیان پر ازادۍ او پر ملکی وګړو حمله ده. دا یو جنگی او بشری جنایت دی او دا د افغانستان د خلکو پر وړاندې د نه بخلو وړ جنایت دی. د افغانستان جمهوری ریاست هم د حمله سخت غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلی چې د افغانستان دښمنان په دې ډول حمله نشي کولای د بیان د ازادۍ مخاوني سي او د خبريالانو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګند کړي چې د رسنیو او خبريالانو د امنیت د خوندي کولو لپاره به جدي تدابیر ونیول شي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او امنیستي انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان هم پر شمشاد خصوصي ټلویزیون وسلواله حمله محکوم کړې ده. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق و چې پر شمشاد تلویزیون د نننې حملې په اړه در سره هر اړخیزه جزئیات شریکول. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگی جنایت ګڼلی دی او وایي چې وسلوالې ډلې په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. نوموړی ټینګار کوي چې پر رسنیو حمله پر ملکي او بېطرفو کسانو حمله ده. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې ده. په سر کې د دې حملې په اړه د نوموړي نظر غوښته.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکی اهدافو باندې حمله د جنگی جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره وي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاس نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې د مونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي ووسی او څوک زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دا غایله ختمه کړي او دغه تروریستان ته سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی، د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په حمله کې لاس ولري. ستاسو په نظر دا څه ډول کسانو کار کیدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دی، نور د تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی ده یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده. دا انسان وژنه ده او د باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده. په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي. د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون جنگی جنایت دی. دا مو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه د مشر صدیق الله توحیدی په خبرو کې واوریدل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو پړه شواهد نه دي موندلي. خو د کندوز دولتي شورا غړی سفی الله میری د سه‌شنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل چې د اسناد لمخې په چاردرې ولسوالۍ کې د پنځشنبه د ورځې په جګړې او هوایي حمله کې شپاړس ملکیان وشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو دواړو اداو پړه څېړنه کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هغه اداره د ویچې ګوندې په چردری ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکیانو ته تلفات او وختي دي. دوی په یو بیان کې ویلي د امریکا پوز په دې اړه چړنې کړي او د چړنو په پایلو کې جوته سوي چې ملکی وګړي له یادو عملیاتو خوندې دي. خو د کندوز د ولایتي شورا غړي صفي الله اميري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لاسیمې څخه په اخیستل شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې په دغه جګړه او هوایي بمباری کې شپاړس ملکیان وژل سوي دي.
تقریبا شل دانې ویډیوګانې راغلې چې د کورو دي، د مړو عکسونه هم دي او هغه هم دي، اسناد هم راسره شته. زمونږ معلومات داسې دي چې په دغه ماروان کې شپاړس نفره ملکیان شهیدان کېږي.
د تېرې پنجشنبې په ورځ ګډو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي ملاتړ هم ورسره و، د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ اړوند په ساحلو او ځینو نورو سیمو کې عملیات وکړل. د کندوز د والي ویا نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. ښاغلی تیموري زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې یو ملکي وګړی وژل سوی او پنځه نور ټپیان دي.
دا مشخص هم نه دی چې دا تقریبا مغرضه اوان وو، راکیټ وو، د طرفه جګړې په ترڅ کې بدخانه از مش یو کس وژل سوی دی، پنځه ټپیان.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو دواړو اداو پاړه چیرنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل حقیقت مندونکو پلاوی په سیمه کې خپل چیرنې پیل کړي دي.
زمونږ هیات چې لاړ دی شفخانی ته یو نفر مړی راوړل شوی دی او پنځه نفر ټپیان. خو دا غوی وس تحقیق کوي چې دا کسان پر اختیا باندې ملکی کسان دی، بی گنا دی، که څه ترتیب باندې وز دغه حقیقت معلومی.
ښاغلی وزیر زیاتوي افغان حکومت او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې په جګړو او هوایی حملو کې ملکیانو ته مرژوبله وانه وړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې یادونه سوي چې ناټو د ملکی تلفاتو مسلې ته په ډیره جدي سترګه ګوري. په بیان کې دا هم راغلی دي چې د کندوز ولایت هیڅ یو روغتون یا کلینیک دا نه ده تاییده کړی چې د جګړې د ټپیانو علاج یې کړی وي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه شواهد ندي موندلي. خو دفاع وزارت وای چې اوس هم دوی په دې اړه پلټنه کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای په کابل کې د بریتانیا د
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې د ناټو دفاع د وزیرانو لوغونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې څرګندونې کولې ویل چې دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ وکړي. اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات دروي.
په بروکسل کې د ناټو مومونشي ان ستولتنبرګ هغه لارې چې د پواینا دوی غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ زیات کړي او ملاتړ پیاوړی کړي بیان کړي او ویل چې یو مهمه لار په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتول دي. ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستوو. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10,000 سرتیري دي او دا شمیر به 14,000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابرې. په ځانګړې توګه به زموږ ډېر تمرکز پر ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې مهم ثابت شي. ستولتنبرګ وویل له دې اضافي ځواکونو څخه نمایي به د امریکا متحده ایالات او پاتې به د ناټو نور غړي برابرې. دا ناټو مومنش ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي، خو باید چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي ویل د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې د جګړې وسنې په ټپه ولاړ حالت مات شي او د حکومت مخالف وسلوال درک کړي چې دوی په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولی او باید د خبرو بې عزته کړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې موږ به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره هم هڅې زیاتې کړو او ویل چې د هوایي عملیاتو په برخه کې اوس افغان هوایي ځواک تر پخوا ډیره وړتیا لري. ستولتنبرګ همدارنګه زیاته کړه چې دوی به له افغان ځواکونو سره د حربي خونځیو په بهتر کېدو او همدارنګه د قومندې او کنټرول په برخه کې همکاري زیاته کړي. هغه ویل ناټو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مالی تمویل هم ډاډمن شي او په دې برخه کې له امریکا پرته د ناټو د نورو غړو د 1 میلیارډ ډالرو تعهد یادونه وکړه.
non-US allies have promised 1 billion.
ستولتنبرګ وایي له امریکا پرته د ناتو نورو غړیو د افغان پوځ او پولیسو د ملاتړ لپاره په کلنۍ توګه $1 میلیارډ د برابرولو شمنه کړې. د ناتو منشي وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په وروستیو کې نور هم خراب شوی او تیره میاشت په مرکز کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د ګڼو خونړیو جګړو او بریدونو سره ملاله.
تاسو واوریدل چې ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي چې د افغان ځواکونو د روسنیو ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونه نن په بروکسل کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دا مشرانو جرګې او شمیر غړو د ډیورن کرخي پړه په افغانستان کې د برتانیا سفیر پر څرګندونو سخت انتقادونه وکړل. د دې جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي ناسته کې د رایو په اکثریت پریکړه شو چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار د دوی یوې راتلونکو عمومي جلسې ته ورشي او د دې څرګندونو تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د برتانیا سفیر په دې ورستیو کې ویلي دي چې د برتانیا نړیوالو له نظره ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوره ده. تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په کابل کې د بریتانیا د سفیر څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسبهنه ده او حکومت باید پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په ناسته کې د غشان د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار باید د دوی یوې راتلونکې عمومي جلسې ته ورشي او د دغه څرګندونو تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې د جرګې مشري هم کوله په دې اړه وویل:
مسئله دیوران مسئله مهم ملی ماست و اینوی افغانستان
دی وی د دیوران مسئله از مونږ یو مهم او ملی مسئله د استاد د وړاندیزونو په اساس د ملی امنیت سلاکار د سیمایز اورګانونو مسولین او د بهرنیو چارو وزیر باید مونږ یو عمومي جلسې ته راشي او د دیوران قضیه په تړاو وضاحت ورکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکلای سکیل بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د بریتانیا نړیوالو نظر د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. نوموړي د غشان د ډیورنډ کرخه په اوګدو کې د اغزن سیم غزولو او موانیو جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان د یادې کرخه د مدیریت حق لري. که څه هم تر دې وړاندې یو شمیر پاکستانی چارواکو د ډیورنډ کرخه د رسمیت په اړه څرګندونې کړې، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی برحاله بریتانوي ډیپلومات دا شان خبرې کوي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو په دې تړاو د افغان حکومت په دریز او چوپ پاتې کېدو هم انتقاد وکړ. سناتور شیر محمد اخونزاده په دې اړه وویل:
ډیرون کرشه چې اوس دا اغزن تر روان دی، دا زموږ حکومت ته سره امضا کړی دی که نه امضا کړی، ولې داسې چپه خوله پاتې دی؟ باید د رسمي ملل متحد شکایت زموږ دولت وکړي.
سناتور رحمت الله څخزی بیا وویل:
موږ د ډیورن کرشه هغه د انګریزانو وایي چې دا یو رسمي کرشه ده. بلای ماښام به تاسې اورېدلي چې د پاکستان وزیر خارجه وویل چې دا د امریکایانو سره په تفاهم ته موږ رسېدلي چې موږ دغه کار شروع کړی دی. دا دغه معنا لري جناب رئیس صاحب چې د پردې او شاته یو شی سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو غوښتي چې د ډیورن کرخې په باب د افغانانو او افغان حکومت په اساسیت ځان پوه کړي او د هغې مطابق د خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته دې درناوی وکړي. له دې وړاندې بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې وې.
په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. د کندهار په درې ولسوالیو کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. د پوهنې چارواکي وایي د امکاناتو د کمښت او ناامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په درې ولسوالیو کې د پوهنې بهیر پیل کړي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د ناامنیو او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د ولس ولسوالیو څخه په درو، غورک، شورابک او ریګستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی او هیڅ ښوونځی وجود نه لري.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم په ټفه لکه ریګستان، شورابک، په کورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دی، او حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا ناامنۍ له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی، او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو. نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی.
د پوهنې رئیس وایي سږ کال یې د 1350 بندو ښوونځیو له جملې څخه د 24 ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود، چې تر اوسه یې دېرش ښوونځي چې څلور یې مدرسې دي پرانیستل شوي، او د پاتې ولسو نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي. د پیوستون په خبره په روان کال کې 50,494 زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې 15,000 انجونې دي.
خوشبختانه شس کال موږ په تعلیمي کال په لومړۍ ورځ باندې 15,000 ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو، ولې دا تعداد 50,400 تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی، چې د هغه جملې څخه 15,000 په شاوخوا کې انجونې دي.
پیوستون وایي سږ کال یې د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو، او دغه راز د 10,000,000 افغانیو په ارزښت د 40 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر انجونې له دولسمو ټولګیو فارغه سي. دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د 300,000 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د 4,800 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټ بریټ پتړول له ایران سره د لانجې په برخه کې د سعودي عربستان ملاتړ وکړ. ریاض د دوشنبه پر ایران تورن کړی دی چې د بلستیک توغندیو سیستم حوثی اغیانو ته ورکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده.
وروسته له هغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټي بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي، امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینتاګون ویاند ادرین رینکین ګولوی پرون نوښت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله، او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثي یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینتاګون ویاند وایي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض ملاتړ کوي. رینکین ګالوی زیاته کړه، امریکا له سعودي عربستان سره خپلې دفاعي اړیکې ساتي، او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي. ایران په مجموع کې حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ورکول ردوي، او وایي د هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړو یو بل د نومبر د 14 نیټې پر راکټي بریډ تورن کړل، او ایران ویلي و چې پر ریاض بریډ په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریډونو یو انتقامي خبرګون و. تهران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریډونو ملاتړ ورکوي، او په هغه هیواد کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران د هتا جنگي جرم بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر ورځ ویلی و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر پر 16 یمن ته د مځکې، هوا او اوبو لارې ټولې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز به د خیریه کارکوونکو مخه ونه نیسي، خو رویترز خبري اژانس بیا راپور ورکړی و چې د نومبر پر 16 د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه هیواد ته له وړاندې پلان شوي بشري مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر بندیز نو انتقاد کړی دی، او اټکل کوي چې په یمن کې 5,000,000 کسان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0-99-40-15-0-122-155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com www.azadiradio.org/azadiradio.
څېړونکي په هالند کې د یو لوی پل پر جوړولو کار کوي. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو په دې کار پیل کړی چې د پرنټر په وسیله د نړۍ تر ټولو ستر پل جوړ کړي. دا پل د پل به چې په هالند کې جوړیږي تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي. د هالند سټارت آی پی کمپنۍ د صنعتي روباټونو په وسیله د نړۍ دا تر ټولو ستر پل په پرنټر جوړوي. د پل په درو کې یوه برخه وسایل جوړ شوي او د روباټونو په وسیله سره وصل کیږي. روباټونه د پولادو نری څادرونه پر یو بل ږدي. اټکل کیږي چې دا پل د 2013 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. تر اوسه پورې دغه پل د اوږدوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. حاضر دمه د نړۍ تر ټولو اوږد پل د چین دانیانګ پل دی چې نږدې 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلازمینې پیکینګ او شانګهای ښارونو ترمنځ په لار کې جوړ شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. په منځنۍ سپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او که انټرنیټ لري نو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د اقتصادي خبرونو سربیره 219 پروګرامونه نیمنړی چې د خوځل لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده او تفریحي خبرونه ګډې اچار اوریدل شي. خو اوس سلورین مجید له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شمشاد پر ټلویزیون په نننی وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. د داعش وسلوالې ډلې نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د دفاع وزارت وروسته لدی چې سعودي عربستان د ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پینګ یانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره له جاپان وروسته کوریا ته رسیدلی. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له خپل لور او زوم سره په اسلام آباد کې د فساد پر ضد د تورونو محکمې ته حاضر شو.
مرزیا احمد زئی اوس درته سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سکوهنی فدراسیون د روزونکو لپاره د لومړي ځل لپاره د روزنې معیاري کورس پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل په دغه روزنیز کورس کې له کابل او ولایتونو 25 تنو روزونکو ګډون کړی دی. پیمان وایي دغه روزونکي تر عملی او تھیوري روزنې وروسته د غوره او تکړه روزونکو په توګه پیژندل کیږي. دغه روزنیز کورس وو ورځې دوام کوي. د سکوهنی فدراسیون روزونکو ته د روزنې دغه کورس د نړیوال فدراسیون په مالی هم ری جوړ شوی چې د نړیوالو روزونکو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په نړیوالو دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف نن چین ته ورلاړه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره په دغو لوبو کې د مالیزیا، عمان او چین لوبډلې په یو ګروپ کې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې له تیرو سه باندې دوه میاشتو راهیسې دغو سیالۍ ته په کابل کې تمرینات وکړل. د ایتالیا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې روم د فورنتینا پر وړاندې بریا خپل کړه. د روم ټیم څلور د دوه پر وړاندې فورنتینا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه تیر شپه د فورنتینا په کوربتوب د ایتالیا په فلورنس ورزشي استادیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ.
په روانه خبرونه کې د سینې د سرطان په ارتباط خبرې کوو. دا سرطان په میرمنو کې څنګه پیدا کیږي، د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې برخه کې به د ډاکټر سپارښتنې او په دې ناروغۍ د اخته میرمنو خبرې هم واورئ.
زه د دې راسته سینه کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و، په قصه کې نو ما سینې نه مې وینه او ریم راتله، بعد هغې نه بیا لاړم ډاکټر ته تداوي لاندې وم.
همداراز به واورو چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي. هیله ده تر پای را سره ملوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د سینې یا تیو سرطان په ښځو کې تر ټولو عام سرطان دی. د سینې سرطان په میرمنو کې د مړینې یو ستر عامل ګڼل کیږي او دوهم سرطان دی چې په میرمنو کې ډیر پیښیږي، خو که په سر کې تشخیص او درملنه وشي او یا سلنه یې د ښه کېدو امکان موجود دی. هغه میرمنې چې له څلوېښتو تر پنځوسو کلونو عمر لري، ډیر امکان شته چې د سینې په سرطان اخته شي. یو شمېر ښځې بیا د بې ځایه شرم او ناخبرۍ له امله په پیل کې درملنه نه کوي او په لوی لاس ځان د مرګ کومې ته غورځوي. د عامه پوهاوي ټیټوالی او دودیزې ستونزې د دې لامل کېږي چې هر کال له 1500 ډېرې میرمنې د یادې ناروغۍ له کبله ومري. ډېری میرمنې د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري، او ځینې چې بیا معلومات لري هغوی د شرم له امله چاته نه وایي چې وروسته یې ناروغۍ ډېره شوې او ځینې میرمنې له دې امله مړې شوې هم دي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو، د خپلې وې خپلوانې کیسه کوي.
دوه ښځې چې زه پېژنم، یوه یې مونږ خپل ده، دوه وارې عملیات کړی ده، درېیم وارې بیا هماغه غدې بیا شین شوي دي، بیا یې ډاکټر غوښتلی چې ته به باید بیا راشي. دې ویل چې پخوا نه پیدلم، زه نه ورتلم. اوس چې کله غدود پیدا شو، اوس چې کله غټ شو، ورله عملیات یې وکړو. هغه یوه چې ده بیخي سینه یې دی بیخ نه لرې کړه، شپږ میاشت ژوندی و دی، هغه بعد مړه شو. ښځه چې پاکستان ته لاړ، هغه هم ویلی و چې په اوله کې راغلی وای څه به علاج لرله. اوس ډېر عمر شوی ده، یو نیم دوه کاله د دې ناروغۍ نه تېره شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال د سرطان 20000 پیښې ثبتېږي، چې 3500 یې د سینې سرطان واقعیت دی، چې له دې ډلې څخه 1200 ښځې مري او دغه شمېره ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ترینینګونو او ارتباطاتو مسؤول ډاکټر میرویس په وینا، په ښځو کې د سینې سرطان د ډېرېدو په حال کې دی او دوی د کنټرول او عامه پوهاوي په خاطر یو لړ پروګرامونه چمتو کړي دي.
کوم چې په افغانستان کې څومره واقعیت موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ پر وړاندې یو مبارزه وکړو تر څو دغه ارقام چې دي دا راټیټ دي. ورځ په ورځ پیښې ډېرېدو کې دي، نو موږ کوشش هم دا دی چې دغه ارقام راټیټ کړو. یوه خبره باید زه یادوري وکړم چې له اوسه پورې، یعنی تقریبا یو کال مخکې پورې، په افغانستان کې داسې یو مجهزه سنټر چې د سرطان د کنټرول لپاره وي یا درملنه او تشخیص لپاره وي نه و موجود. خدای مې روغتیا د وزارت تر رهبرۍ لاندې موږ شو کولای چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام را ایجاد کړو. موږ د کابل په ځینې پوهنتونونو کې، د کابل پوهنتون همدارنګه په بعضې شخصي پوهنتونونو کې، شخصي نستونو کې، او د کابل په د انجنونو په شپږو لیسو کې موږ دغه کمپاین په لاره اچولی دی چې په هفته کې څو ورځې زموږ ډاکټر صاحبان ځي اول ته د خلکو لپاره ما آګاهي ورکوي. او د دې تر څنګ موږ په شپږو زونونو کې، لکه ننګرهار دی، قندار دی، هرات دی، بلخ، او د دې تر څنګ د خوست په ولایت کې موږ هغوی ته د سي تعلیمات او موادونه ورلیږلي دي، او هغه ریاستونه هم په دغه برخه کې کمپاینونه غونډې چې بعضې ولایتونه غونډې ترسره کړي دي، او بعضې ولایتونه د غونډې پال کړي دي چې آمادګي نیسي چې دا غونډې ترسره کړي. بعضې مدني ټولنو په ولایتو کې له موږ سره مرسته وکړه چې هغوی کسان راټول کړي او موږ دیز نه هغوی سپورټ کړي، مواد مو رولېږل تر څو د خلکو د عامه آګاهي کچه لوړه شي او د سرطان، خصوصا د سینې د سرطان په برخه کې هغه لومړني کوم مرض ولایم چې زموږ خویندې په دې باندې آګاه شي.
د اندرا ګاندی د صحت طفل روغتون مشر ډاکټر خسرو یوسفزای وایي چې تر اوسه په نړۍ کې د سرطانونو د راپیدا کېدو کرای لتونه نه دي څرګند، خو ځینې ټکي شته چې د سرطانونو د راپیدا کېدو خطر زیاتوي. دی هغه ټکو ته اشاره کوي چې کیدای شي د سینې د سرطان د راپیدا کېدو خطر زیات کړي.
بعض فیکټرونه دي چې د سرطان د سیدې سبب ګرځي. یو استعمال د دخانیات دی، بل غیر طبي په شکل چې جنین سقطي، یعنی قصدنې سقطي، د وزن ډیرواله چاقي دا هم سبب د دې زیاده شي هغه خزه چې زیګون نکي او هورمونی ترکیبات دي سابقه فاميلي یا ارسي کېدای شي مور نمور موري اخته په دې مرز بل هغه خزه چې خپل ماشوم ته شودي نه ورکي یعنی کوم خزه چې شودي نه ورکي خپل ماشومانو ته غم په د سدې په سرطان اخته کیږي یو هغه جنکیان چې د دولس کلین مخ کې قیدګي حالت پی راځي یعنی مریضي کې حیض کیږي هغه جنکیانو کې دغه هغه امکانات منځ راځي د سرطان د سدې بل بعض شوا او سره چې مواجه کیږي حتی د غلمر شوا چې ډیر استفاده شي ډیر د دې یو فاکتور دی چې بیا اخته کیږي
یو خځه څنګه په هیدا شي چې د سینې په سرطان اخته شوی ده ډاکټر یوسف زای هغه نخانی یادوي چې کپ چا کې ولیدل شي باید ژر ډاکټر ته ورشي
په عمومي شکل خو داسې په سرطان باندې چې کوم محققین تحقیق کړی نظریه داسې ده چې تمام ښځې دا باید په کال کې یو ځل ماموګرافي وکړي ماموګرافي او معاینه ده هغه باید وکړي بل اراض او علایم کله خپل سینه کې غوټې پیدا کیږي سختي کې کله کیږي درد پکې پیدا کیږي پوستکی لکه دا نارنج بوندي شي بل دا د سینې سر چې ماشوم تیروي داسې ټیټوالی پیدا کوي فرورفتګي پکې پیدا کیږي دغه علایم دغه دي د دنه بازي وخت وینه راځي سینې نه وینه کته کیږي دی او بازي وخت سم کېده شي چې مثلا کمی مایندې چې شو دی ورکه خپل ماشومان ته ماشوم ته نه روي بیا ماشوم خپل علایم پکې پیدا شو بیا وخت کې خپل ماشوم ته نه روي یو هغه داد چې باید مور پوښي چې زما په هغه کې څه تکلیف شته چې ماشوم زما ته نه روي اول کې یو خور په کپ دغه مرز اخته اول کې لاشي دا ډیر او ساده تداوی ده په لږ مصرف ډیر کم مصرف تداوی کیږي او کدا وشي چې پرمختګ وکي نور مصارف هم غواړي دوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کیږي تور مثال سینې ورته پرې کوي او خجرایي عمل هم بیا پی کیږي او کدل ددنه پرمختګ کړي او بیا نو ژوند د لاس ورکی مرګ حتمی ده پکې هغه وخت کې بیا مصارف هم د حد نه ډیریږي
د سینې سرطان کپ لومړی پړاوونو کې تشخیص شینو د درملنې وړ دی خو ډاکټران وایي په افغانستان کې ډیری ناروغان تر هو ډاکټر ته نه ورځي چې ناروغي پرمختللی نشي د امر روغتیا وزارت د ټولنې د تغییر او روغتیا د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په وینا ځینې کورنۍ ته دا شرم ښکاری چې د یادې ناروغي لامل خپل میرمن ډاکټر ته بوزي
په افغانستان کې یو غټ مشکل هم ده چې زمونږ د عادت یا عرف او رواجو دا سده چې زمونږ خزینه خويندې مندي دوی اکثره د شرم په وجه باندې یاد دي خو موږ توسعه داسکو چې الحمدلله افغانستان کې خزینه ډاکټران په هر ځای کې زیات دي خزینه کار کوي خلکو ته وکړو چې خلک په دې باندې پوهو چې دوی په خپل کولای شي حتی هغه طریقې موږ دوی ته په رسنیو کې په نورو دغو کې تبلیغ وکړو په څه ترتیب باندې بعضی بروشرونه موږ چاپ کړي چې دغه په واسطه دوی کولای شي دوی خپل خپل سینې معنی کې او روسته دغه نه چې چیرته ولې ده خزینه ډاکټر ته مراجعه وکړي بیا روسته که ضرورت نو چاره باندې چې یو د سرطان متخصص ته کار نه نوي خزینه وي د دې شرم خبرنده دا د علاج او ضرورت چې به ورسره خدای نه خاصه د ډیر شرم سره مخ کیږي خبردار چې په لومړي سر کې د خپل ځان د مالجه لپاره اقدام وکړي
ډاکټر سوریا یوسف زئی او میرمن ګلالی دوه هغه میرمنې دي چې د سینې په سرطان اخته شوی او درملنه یې شوی دوی براته وایي چې څنګه پوښوي چې په سرطان اخته شوی دي
ځکه چې د سینې په سرطان اخته شوم خپل ماشوم تم شو دی ورکول کله چې ما چا په سینې کې دغه یو غوټه پیدا شو ما په دې فکر کاوه چې ځکه زه وظیفه ته تلم او ډیری وخت درې ساعته څلور ساعته پنځه ساعته پورې ما خپل ماشوم ته شو دی نو شو ورکول ما فکر کاوه چې شو دی راټول شي زما ماشوم ته درودلو نه ډډه وکړه ما ته سوال پیدا شو چې دا ول دا ماشوم نه ریوي نو هغه نه وروسته ما ولي چې د دې شو دی تام وګورم چې کله مې تام د شو دی ولي د خپل خلک کې مو وه ډیر تریخو څه په دې پوه شوم چې د سینې کې کوم خبره ده سر د هغه چې یو مورم چې ما شو دی ورکول او دغه وخت کې د دې تشخیص ډیر سخت ده نو په هغه حساب سر د هغه ما د مرس په دوه مستیج کې گیر کې چې دوه مستیج کې هم چې کله به زلارم روختون ته به میموګرافي او کوموګرافي کې یو مشکوک حالت خود به لارم پاکستان ته لاهور ته لارم ملته خپل تداوی تکمیل ک
د دې راستا سینا کې مې د سه یو ولا پیدا شوې او هغه ولا سو وخت ورخ شو بیا با دغه نه د چاپ سینې کې مې وته با دغه نه مال خیدا ما ولادانو په قصه کې نو ما درد نه دلودو ما وخت چې سینې نه مې خوینه او ریم راتل با دغه نه بیا سړی سره مې مشوره وکړ بیا هغه سره لاړه ما ډاکټر ته ډاکټر ته چې میموګرافي وکړ او تلویزیونی معاینه وکړ ویل چې عمل کیږي عمل شوم نو شپږ میاشت کیږي چې زه کیمو مو واخیست دا داوی لاندې ومه او شکر فضل د خدای خیمه
په افغان کورنۍ کې چې کله مرز د دانی په شکل وي ډېر وخت په خپل سره او کورنۍ او درملو باندې تداوی کوي او په اسانه ډاکټر ته نوړي. ډاکټر سورایا وایي خځې کولی شي په کور کې خپل ځان معاینه کړي، که د سینې په ناحیه کې وړه غوټه هم احساس کوي باید ډاکټر ته ورشي.
خصوصا مېرمنې چې واده شوي نه او سنې لږ پیشرفت دی، دغه وختونو کې چې دوی ته دغه کتله په سینه کې پیدا کیږي دوی اصلا د شرم نه چا سره نه شریکوي. بیا که کور کې هم چا سره شریک کړي هغوی کورنۍ دواګانې شروع کوي چې دا دومبل دانه ده او دا دا دوا پټۍ پیږدي او داږدي، بیا په خراب حالت کې دوی روغتون ته راځي چې هغه وخت کې تداوی هم ډېر مشکل وي. که چیرې زه هر مور هر خور زما هغه ګوري د غوټې احساس یا د تخرګ لاندې یا د سینه کې احساسوي باید دفتن دی روغتون ته مراجعه وکړي. او همداراز که چیرې په ولایاتو کې راستنې کابل ته راشي د جمهوریت شفخانه کې د دې معاینات کېږي، تشخیص کېږي، تشخیص شي، کېدای شي دا یو سلیم حالت وي چې په دوا ښه شي، مګر باید خپل تشویش ډېره فکر.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د سینې سرطان د تداوی او تشخیص لپاره په جمهوریت روغتون، استقلال روغتون او هرات ولایت کې څانګې پرانیستل شوي او د یادې ناروغۍ په مخنیوي او تشخیص کې فعالیت کوي. درنو اوریدونکو، هغه میرمنې چې د سینې په سرطان اخته کیږي کورنۍ باید هر ډول مرسته ورسره وکړي، ډاکټر ته بوزي او له روحي پلوه هم ډاډګیرنه ورکړي. د اسلام په دین کې هم د میرمنو په تداوی او ډاکټر ته تک باندې ټینګار شوی دی، نو که میرمنې په ځان کې د سینې د سرطان علایم ویني ژر تر ژره دې ډاکټر ته ورشي. دولت او مسؤول ارګانونو ته هم ښایي چې د یادې موضوع په اړه کورنیو او میرمنو ته د پروګرامونو په ارتباط د جوماتونو له منبرونو او نورو موجودو امکاناتو له لارې عامه پوهاوی او آګاهي ورکړي، څو د دې ناروغۍ له وجې د میرمنو د مرګ کچه راټیټه شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته، هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې واړو.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې واته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوي؟
حتمان ګټه لري، څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دونران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی. ځکه ګډه کې څومره دومونګه لپاره ده هموغومره بارانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې. پلانشوی
متلونا
پخوا به ویل کشپ تیاره ده مڼی پشمار دی،
خو اوس وایی که ورځ رڼا ده ډالر بشماره دی.
پخوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایی د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وی.
پخوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وی،
خو اوس وایی په دې شر چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وی ولاړ.
پخوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایی کږې خولې په ډالر سمیږي.
پخوا به ویل وډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایی قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
پخوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایی انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
پخوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایی د یوه نابلده مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
پخوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایی د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځورېږي.
او اوس پام وکی څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډیرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناهګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي، او لویان چې روژه نیسي شوکاري کوي، نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش، مکوي.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا. د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کي او هم به هڅه وکي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. له همدې امله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15,000 افغانیو زیات رشوتونه پس له روژه ماتې اخیستل کیږي او له 15,000 افغانیو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوئ د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس دغه برک شیرم باوري
مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل او دی زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړ شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپن ویشی او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ژوند مینا غواړي ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده ژوند د مین د خپل ناوي په شان زبر تفاتا یا کزار شکنا آئے